السلام علیکم ستړي مشه نن چهار شنبه ده د 1499 کال د قوس لیندې میاشتې شپږمه د 2019 کال د نومبر 8مه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاستویم. تخنیکی چاری سید قادر جلالوف مختوری په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په افغانستان کې میشتو یو شمیر ډیپلوماټانو د لوګر له دوو مدني فعالانو سره د افغانستان د ملي امنیت له چلنده ناخوښي څرګنده کړې ده. دا مو د سر موجوده نور مسایل هم لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د افغانستان او ویست اندیز د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله ټیسټ لوبه پیلوي. او ایران وایي د هغو افرادو پر ضد اقدامات کوي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خبرېدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وی ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د نوموړي په وینا په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن چهارشنبه بشپړېږي.
در مجموع تصمیم به ای است که باید انتظارات مردم دیگه کوتاه شود و دیگه ابتدایی را به خیر قریب انشاءالله
دا وایي په مجموع کې پریکړه داده چې د خلکو انتظار پای ته ورسول شي او ابتدایي نتایج به ډېر ژر اعلان کړو، ځکه ستونزې باید ټولې شي. له هغې وروسته که دوستان شکایت لري کولی شي د شکایتونو کمیسیون کې ثبت کړي. د میرمن نورستانی په وینا په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې د بهیر په وړاندې ستونزه لا هم پر خپل ځای ده. ټاکل شوې وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د میزان په 8مه اعلان شوی وي، خو تر اوسه څو ځل د دغو پایلو اعلان ځنډول شوی دی. د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړي وو، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چلند د یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسی محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په ښوونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل وروستي راپور له تېروتنو ډک او نیمګړی بولي. د ملي امنیت ادارې همدارنګه ویلي دا کسانې د دوی د خوندیتوب لپاره یو امن ځای ته لیږدولی دي. په کابل کې د امریکا، جرمني او هالند سفیرانو او د ناټو ملکي استازي له مدني فعالانو سره د ملي امنیت د ادارې دغه چلند غندلی دی. د امریکا سفیر جان باس پر خپله ټویټر پاڼه د دغو مدني فعالانو څخه اخیستل شوي اعتراف ته په اشارې دا چاره د پخواني شوروي د ملي امنیت چلند ته ورته بللی. خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د خپل حکومت د ملي امنیت د ادارې دغه چلند ناسم بللی. ولسمشر غنی ویلي د ملي امنیت ادارې ته یې ویلي چې فوراً په دې برخه کې خپل اقدامات ودروي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان لویه څارنوالي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی دغه ډول ادعاوې وڅېړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له ویست اندیز سره خپله ټیسټ لوبه پیلوي. دغه لوبه د هند په لکنو ښار کې په ځایي وخت د سهار په شاوخوا 9 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دغې لوبې لپاره پوره تیاری لري.
مسابقه تست آغاز شوه و این مسابقه میلی پوشان آمادگی کامل داره و انشالله ما امید داریم که مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان د کرکټ په ټیسټ یا 15 ورځنی لوبو کې نوې ده او تر دې دمه ډېرې لوبې نه دي کړې. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ تر دې ټیسټ میچ مخکې درې ورځنی لوبې وشوې او درې شلاوریزې. په یو ورځنی لوبو کې درې سره لوبې ویست انډیز وګټلې او په شلاوریزو کې بیا دواړه لوبې افغان ټیم ګټلې دي. ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپرېدونکي فارسي تلویزیون سره تړاو ولري. ایراني چارواکي پر دغه تلویزیوني شبکې تور پورې کړی چې تېره اونۍ په ایران کې د راپورته شویو حکومت ضد مظاهرو د پوښښ پر مهال بېطرفي نه ده ساتلي. د ایران قضایه قوې د سېشنبې په ورځ پر خپل ویب پاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې یو شمېر مؤثر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس دغو محدودیتونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې د ایران د استخباراتو د وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دغه تلویزیوني شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولي دي. دا تلویزیوني شبکه چې په 2018 کال کې خبرونې پیل کړي د ځینو ایراني چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د بکنی نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیرونی د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي. حکومت انټرنیټ قطع کړی وو او له ایران یې د رسنیو خبري پوښښ ستونزمن کړی وو. د راپورونو په اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د نورو ګڼو هغو نړیوال رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت نا وخت ځوروي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخته وړي. د پاکستان ستري محکمې د حکومت هغه پریکړه ځندولې چې پکې د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غزولې ده. د پاکستان د لوی سرنوال دفتر وایي د ستري محکمې لخوا د باجوا د دوري غزول تر نن چهارشنبه پورې ځندول شوی څو د دې اقدام په وړاندې اعتراض واوري. جنرال باجوا د پخواني صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2018 کال په نومبر کې د پاکستاني پاوز د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی وو. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 19مه پای ته رسیږي، خو په اګست کې د نواز شریف ځای ناستی عمران خان د پاکستان د پاوز د لوی درستیز په توګه د باجوه د دوه دوره درې کال نور هم وغځوله او د دې دلیل یې سیمه ایز امنیتي وضعیت وښود. د پاکستان قاضي القضات آصف سعید کوسا د سېشنبې په ورځ د دغې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوه د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پریکړه کې شتو نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا د پاوز د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او کنه. کوسا د پاوز او حکومت استازو ته ویلي چې نن چهارشنبه محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو کې په دلایلو باندې په جزئیاتو بحث وکړي. او په البانیا کې د سختې زلزلې راوروسته تېره شپه هم د نړېدلو ودانۍ نو ماتو ګورو کې په ژوندۍ پاتې کسانو پسې لټون روانو. د دوشنبه په سار وختي دی زلزلہ کې لکتر لګ دروشت کسان وژل شوی او تر شپږ نیم سو نور زیات کسان ژوبل شوی دی. راپور نوې په ساحلي خار دوریس او تومان خار ګوټ کې لا هم لزګونه کسان د نړیدل ودانیو ماتو ګورو لاندې بند پاتې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د دو خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع راپورته کړه د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس هم د ملي امنیت چلند باندې انتقاد کړی دی. دا هماوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر شلو زرو زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي.
The Iranian people are once again on the streets because of the regime's poor economic management.
دا وایي چې د ایران د رژیم د ناسم او کمزوري اقتصادي مدیریت په خاطر باندې خلک سړکونو ته وتلی وو. نور مسایل هم لرو، هله دا تر پایه سره پاتې شي. ب بیا هم خرغله دغه پروگرام ته رازو لمړي مطلب ته د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې دغه ولایت په خوانځیو کې د جنسي ځورونې موضوع راپورته کړه د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی. افغان ولسمشر اشرف غني هم له دغې قضیې سره د ملي امنیت د ادارې چلند ناسم بللی او د کورنیو چارو وزارت ته د هغوی د سپارلو امر کړی. موسی محمودي او احسان الله حمیدي هغه مدني فعالان دي چې د لوګر ولایت په خوانځیو کې د یو شمېر ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه د تحقیقاتو نتایج له رسنیو سره شریک کړي وو. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د لوګر ولایت له دې مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل غندلي. نوموړي د سې شنبې د ورځې په ناوخته پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دا چلند د شوروي د وخت ملي امنیت چلند ته ورته بللی. جان باس پر خپل ټویټر لیکلی په شدت سره هغه تکتیکونو نارامه کړي یو چې د شوروي د وخت ملي امنیت تکتیکونو ته ورته دي. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا دا ویرونکي ده چې د مدني ټولنې له هغو فعالانو څخه په سور او تهدید اعتراف اخیستل کیږي چې هدف یې د افغان ماشومانو خوندیتوب دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسی محمودي او د هغه د همکار احسان حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په لوګر کې خونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل وروستی رپورټ له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د دې رپورټ له خپرېدو وروسته د موسی محمودي او احسان حمیدي په وړاندې ګواښونه ونو له همدې کبله یې خوندي ځای ته لیږدولي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دې قضیې سره د ملي امنیت چلند ناسم بللی. لارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غني له خولې وایي چې له دې قضیې سره د ملي امنیت د چلند له خبرېدو وروسته سمدستي له دې سره یې مخالفت کړی او د ملي امنیت له ادارې وغوښتي چې د دې مدني فعالانو د خوندیتوب چاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رسیال نعیم نظري ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت اداره د موسی محمودي او احسان الله حمیدي د نیول کېدو حق نه لري او هغه اعترافونه چې له دوی په زور اخیستل شوي د باور وړ نه دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دا چاره د افغانستان د قوانینو او د بشري حقونو د معیارونو خلاف بللی او له چارواکو یې غوښتي چې دواړه فعالان دې زر تر زره خوشې کړي. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بل ټویټ لیکلی چې د دې قضیې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د دریس ملاتړ کوي. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل هم پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا د دې دوو مدني فعالانو نیول د شرم وړ بللی. په کابل کې د هالند سفارت هم د لوګر د دوو مدني فعالانو نیول غیر قانوني بللی. د دې سفارت په رسمي ټویټر پاڼه د دې دواړو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ویلي هیله مند دی چې د دې دوو فعالانو د خوشي کېدو په اړه د دوی غوښتنو ته درناوی وشي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو موسی محمودي او احسان الله حمیدي د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق ویلي وو د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی.
و موریدل چې په کابل کې یو شمېر میشتو بهرنیو ډیپلوماتانو د لوګر له دوو مدني فعالانو سره د ملي امنیت ادارې چلند غندلی دی. په دې اړه باندې مو د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې له مرستیال عمر ویډایچ سره مخکې خبرې کړې وې. هغه د افغانستان له حکومت غوښتي وو چې ژر تر ژره دی د لوګر دغه دوه د بشري حقونو فعالان چې د جنسي ځورونو په اړه باندې افشاګرۍ کړې دي له قید او شرط پرته خوشي کړي. ل خغلی ویډایټس خمه په لومړی سر کې پښتنه کړې و چې د قضیه په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک
کړي. هیومن رائټس ډیفندرز ار پیپل هو پیسفلی لیګلی پروموټ هیومن رائټس.
د بشري حقوقو مدافعان هغه کسان دي چې په سولېز او قانوني توګه د بشري حقوقو لپاره کار کوي. هغوی مهم کارونه کوي. هغوی له زورونو پرده پورته کوي. هغوی د خلکو د بشري حقوقو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصه قضیه کې موږ ته خبرونه راورسېدل چې د بشري حقوقو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنځمې پورز نیول شوی کله چې هغوی غوښتل د اروپای ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه و چې هغوی په لوګر کې د جنسي زورونو افشاګری کړې و. هغه چې په ګارډین رسپانیا او تلونیوس کې لمړی پر راپور نه ورکړل شو.
What do you ask from Afghan official to Lavranchar Wakutsagware? It's about the crime.
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغوی باید د بشري حقوقو د دوه مدافعین ژر تر ژره له کوم قاعده او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي. تحقیقات دی وکړي چې څه شوي. د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي ده.
Instead, they're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows
the tasu malumat tsakhi da bashari aqono faalan wali da dasi qaziyo pa khatar ni walkigi.
So unfortunately, it has become the space to criticize the government.
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنگ شوې چې پکې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایمو یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکیل ځینې چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about
the... داسې څه تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین که په دې وروستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا ګواښل شوي وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was... a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وي په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کارکونکي چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یو وسلوالې ډلې لخوا وتښتول شو او بیا ووژل شو. دا کارکوي چې د خلک په دې قضیو کې لګواک سره مخ دي. ځینې نورې قضیه هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا ګڼي ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټولنه کې ګواخل شوی په فیسبوک کې ورته اختیارونه ورکړل شوی. ځینې وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلې دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوی دي.
د امنست انټرنیشنل یا د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې د مرستیال عمر وړایچ خبرې مو واورېدلې. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان ملي امنیت د ژر تر ژره د لوګر د بشري حقوقو دوه فعالان چې په دغه ولایت کې د ځینو ښوونځیو د ماشومانو سره د جنسي زورونې د ادعاو په اړه تحقیقات شریک کړي وو هغه دې له قاعده او شرط پرته خوشی شي. د لوګر چارواکو او همدارنګ ګڼ اوسیدونکو بیا د دغه تحقیقاتو پایلې ناسمې بللې دي او په دې ټینګار کړی چې که محمودی خپلې دعوې ثابت نه کړي باید د دغه کار په خاطر باندې تر قضایي او تعقیب لاندې ونیول شي. موسا محمودی څو وخت مخکې له ترونیوز او ګارډین سره د ځینو تحقیقاتو پایلې شریکې کړې وي او ادعا یې کړې وه چې په لوګر کې د شپږو ښوونځیو څه باندې 1500 ماشومان د خبره باندې چې ادعا یې کړې وه چې د جنسي پلوه زورول شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم ملالی بشیر ته غوږدو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری ویلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي ځواکونو د کورنۍ په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي جیک اسپن د شپږو میاشتو چې پلار یې د 2001 کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې ووژل سو. د اسپن کونډي شنن اسپن ویلي پر میړه خپل کوچنیان ډیر ګران وو. د ورځپاڼې په لیکنه نن د افغانستان په جګړه کې د وژل سویو امریکایي سرتیرو سلګونو کوچنیان سته. د ورځپاڼې په وینا جیک اتلس کلن دی خو د افغانستان په جګړه کې اوس هم امریکایان وژل سوي. واشنگتن پوسټ لیکلي جیک او د ده خویندې لومړي امریکایي کوچنیان دي چې پلار یې د افغانستان په جګړه کې وژل سوی. ورځپاڼې لیکلي د جیک پلار مایک اسپن وروسته له هغه ووژل سو چې د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د حملو پر مهال 3000 کسان وژل سول او د دا وړ نورو حملو د مخنیوي لپاره یو خطرناک ماموریت افغانستان ته ولاړ. د ورځپاڼې په وینا جیک په کالج کې د شمولیت لپاره غوښتنلیک ورکړی او د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي. واشنگتن پوسټ لیکلي جیک غواړي یو تحقیقاتي خبریال سي. د ورځپاڼې په وینا جیک ویلي دی شاید امریکا له مرکزي استخباراتي ادارې CIA سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور ښیي چې په افغانستان کې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې تر 2500 ملکیان وژل شوي دي. ډیپلوماټ پرونی په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته نیول شوي استادانو په بدل کې د حقانی شبکې د درو غړیو راخوشي کولو پر اغیز مقاله خبره کړې ده. د خبرونې په لیکنه د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ دا مبادله له هغه راهیسې چې د سولې خبرې ودرېدې لومړی لوی تحول دی. په دوام کې راغلی چې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس په بدل کې د انس حقانی، حاجی ملی خان او حافظ عبدالرشید عمری راخوشي کېدل دا پیغام رسوي چې د سولې په بهیر کې ټول شکل لوریو د دې بهیر پر بیا پیلېدو توافق کړی دی. خبرونه لیکي امریکا د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې حقانی شبکه د فعالیتونو په خاطر تهدید کړی ده. د خبرونې په وینا پر دې سربیره حقانی شبکه د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو لامل ده.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام سلاش ار 15 باندې خبرونه کوو. د خوست په 15 ولسوالۍ او ځاځي میدان شمل دومن د سپیره تڼیو او مساخیلو په غرونو کې د جلغوزو یا د زرنغوزو او چارمغزو د نیالګي دروزلو په خاطر د 362 قوریو د جوړولو کار پیل شو. په دې قوریو کې څه د پاسه 21 لک نیالګي روزل کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت له بودیجې څخه 15 میلیون افغانۍ باور باندې ولګيږي. د ازادي راډیو خبريال نجيب الله لوخيل خوست په دې اړه راپور را لېږلی.
د خوست په 15 ولسوالیو زازی میدان شمال دوه مونده سپیره تڼیو او مساخیرو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د زنغوزیو او چارمغزو د نیالګیو د پاللو لپاره د 362 قوریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دوه مونده ولسوالۍ د حاجي عبدالرحمن زادران په کلي کې نیول شوي ول. په دې اړه جوړې شوې ناستې ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
1,60,000 نیالګي د چارمغزو او جلغوزیو په 362 قوریو کې روزل کیږي او د دوه کال په موده کې به ځنګل ته د جوړ شوو کمیټو لارې انتقالیږي. په هر قوریا کې 6,000 نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2,500 هکتار ځمکه په ځنګلونو وپوشل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست ولی محمد حریم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زموږ هیله د خوست له درنو قومونو او مشرانو دا ده چې هغوی د ځنګلونو هغه که مسمیر ونی دي او که غیر مسمیر یا میوه لرونکي ونی دي یا غیر میوه لرونکي ونی دي د دغو ساتنه وکړي وی نه وهي.
د زدرانو یو تن قومي مشر حاجی عبدالرحمن د وهل شوو ځنګلونو پر ځای د زنغوزیو او مټکو یا چارمغزو د ونو کینول یو ښه ګام وباله ویل
چې دا نن ورځ د مؤسسې رغلې د نغړوزوی ونه لکوي د مټکه ونه لکوي د څمره څړی چوالې شوې دي. ای د خپل یواز کې چې نغړزی مټکی خوښي دا ځنګل زوی تراسیږي ویل په دا چې مونږ دلی دیل تایو ته د منګال ورنې مکسر سره دي چې څمره څړی والی دی پاکی مټکی کی دی مټک شوی دی.
د اقتصادي چارو کارپو نواب میرزی په ورستیو کلونو کې د افغانستان زینو اقتصادي پرمختګونو ته په اشاره ویل
څلور کله مخکې په 300 افغانۍ یو کیلوګرام د جلغوزي ونن په مارکیټ کې 310 جلغوزي موږ صادر کړی دي. یو کیلوګرام په خپل په مارکیټ کې 3000 افغانۍ ده. دا ټول د دغه جغرافي برکاتو چې آزاد شو.
که څه هم د خوځینو قومونو د ځنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولای او په دې کار قومي ناغه لګولي، خو بیا هم هر ورځ په غرنیو سیمو کې د خرڅانه او سونګ لپاره سلګونه ونې وهل کیږي او د چارواکو په وینا چې په دې سره هر کال د خوځ درې سنه ځنګلونه له منځه ځي. د دې برنامه لپاره یو ورځ مخکې د شمال دومنده پولیسوالۍ کې د چارواکو په وینا د امنیتي منصوبینو لخوا د وهل شویو ځنګلونو 200 موټر نیول شوي ول.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وی واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 30 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي. پومپیو دغه د حکومت ضد وروستي مظاهرو پر مهال د حکومت لخوا د بشري حقوقو سرغړاوه بللې. په دې اړه تفصیل د اجمالاند پر راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پورس خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤل دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 130 کسانو د مرګ سبب شوي. ایراني چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړي. ایران د هغه اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تېره اونۍ د دې هېواد په ترسلو زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت دغلته د تیلو بیې لوړې او ویش یې په زیره کړ. د ایران رژیم پر وضعیت د کنټرول لپاره څو ورځې په ټول هېواد کې انټرنیټ پرچاو کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه وویل ما ولسمشر ټرمپ په ایران کې وروستي اعتراضونه څارلي. د ایران خلک یو ځل بیا د رژیم د کمزور اقتصادي مدیریت له کبله لارو کوڅو ته راووتل. د ایران رژیم د دې پر ځای چې د خپلو خلکو اندېښنې لرې کړي د معترضانو په وړاندې یې له تاوتریخوالي کار واخیست او بهرني هېوادونه یې د دې اعتراضونو مسؤل وبلل. د مایک پامپیو په وینا ایراني چارواکو تېره اونۍ ایران کې انټرنیټ د دې لپاره پرچاو کړ سو د حقایقو د خپرېدو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې له ایرانیانو غوښتي و چې د اعتراضونو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو اسناد او شواهد دي له متحده ایالاتو سره شریک کړي څو د بشري حقونو څخه دا سرغړاوي رسوا او لاس لرونکي مسؤل وګڼل شي. د مایک پامپی په وینا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په دې سرغړاویو کې لاس ولري. د نیټ بلاک په نوم شبکه چې په ایران کې انټرنیټ ساري پرون یې وویل په ایران کې بیرته تر ډیره انټرنیټ فعال شوی دی.
د خبرونو لنډیز ته ښه راغلی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی وایي ډیر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. نن تامده د کندهار او ننګرهار د ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې پروسه هم بشپړه شي. د لوګر د هغو دوو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات